د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو خو لمړی خبرونه واوري ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 15 میلیونو 300 زره ماشومان واکسین شي.
د قومي مخاورو علماي کرام او د کورنۍ له مشران څخه مغوښتنه هم ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی وسیږي تر څو موږ وکولای شو د پولیو د واکسین په خطر تطبیق سره د پولیو ناروغي څخه مخنیوي وکړو.
په تیر لړم میاشت کې هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویل چې سکل په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د WHO سیمه ایز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې په روانو لس میاشتو کې به په نشو روغ دي 640 ښځې او 160 ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په چنګاښت میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې په نشو څه باندې 115,000 روږدي کسان راټول کړل شوي او تداوي شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرایلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرایلو ویلي چې حزب الله پرون پر اسرایلو 160 توغندي وویشتل. د ځینو د توغندیو مخه نیول شوې خو ځینې د اسرایلو په مرکزي برخو کې د کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تېره شنبه ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرایلو په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د ایران د لوی مذهبي مشر جک پوری سلاکار علي لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبره کړه. د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په 14مه د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباري وکړې. د بمباري څو نیمه وروسته له هغه وشوې چې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلی چې دا حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې د مشرانو د وشنې په ځواب کې کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زموږ هیله هم ده.
افغان نولس کلنو متحده عربی اماراتو ته پرون ماته ورکړه. د دری اړخیز سیالۍ د آسیا د نولس کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په کورمه کې د پاکستان د دولت په منځګړتوب اوربند شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان شوی. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو به له خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته به یې ورکول.
کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
افغان ورزشکار فرهاد ساپی ازادي راډیو ته د خپلو راتلونکو هیلو په اړه خبرې کړي.
د شنبه پورز زما سیالی وی په دنمارک کې او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می د سرو زرو میډال وګاټه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه باسکه به د طالبانو له حکومت سره د چین د دولت د اړیکو موضوع وڅېړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د ښځو څنګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډ خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساوات او جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او با کیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکې د طالبانو د حکومت لوري له سیستماتیک تعبیس او تاوتریخوالي سره مخ دي. د غساسمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت کې لوی تاوتریخوالي سره چې ښځې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نورو دولتو دې ته توجه کړې ده او نو حکومت دې ته توجه کوي او ان تر اوسه په دې اړه باندې څه شوي دي چې دغه تاوتریخوالي چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي. دوی نه هیله کېدل، د دوی نه امید کېدل، د نړیوالو څخه او همدغه د سازمانونو څخه دي.
د افغان ښځو د بشري حقوقو یو بل فعال رقیه سای چې په افغانستان کې د مترزو ښځو دی ویډالي مشري هم کوي او افغان ښځې د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوس یې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سای ازادي رادیو ته وویل
په یاد د وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید د افغان ښځو وضعیت ته رسیدنه وشي او نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه ملګري ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیکه توګه لرې شوي، بلکې له بیکارۍ او بد اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه، کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ور په ګوته کول ښودل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورما سیمه کې فرقه ای شخړې د پاکستان د دولت په منځګړتوب تیره شپه په ورځني اوربند سره پای ته ورسېدې. د منځګړی پلاوی وغړی بیګا خبری رویټرز خبری اژانس ته ویل چې هغه وکړای شوې څو ورځې شخړې چې پترس کې له دوړو خو او آتش پېته تنو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پایته ورسوي. بلخو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان پلاویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ کتونکو داوود خټک د شیبه په استودیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لومړی د کورمې د شخړو په ببرته وایي چې څنګه پایته ورسېده؟
مننه تکل صاحب. او تاسو د رایټر خبر ورک چې رایټر خبری اژانس ویلی چې دا پایته رسیدلی، او ما هم دا واورید، خو له هغه وروسته ما خپل خبریال سره تماس ونیو او هغه سره مې خبرې وکړې او ما ته د مشال ریډیو خبریال وویل چې دا پایته نه دی رسیدلی، جنگ روان دی، خلک په کلان دي. کور میته مونږ راشو نو په بغن او الیزو کې سنیان او شیاغان اوس هم په مورچو کې ناست دي. یو بل بزه دغه سي کومه بری کور میته لاړ شو نو په پیوار او تریمنګل کې الته کې شیاغان او سنیان تریمنګل اغه سیمه ده چې د افغانستان خو سره بیا اخوا پوله لري د پړه چنار نه چور واوړي. الته کې ناستي د شپې دزي غلی شي، د شپې دزي اودريږي، د ورځې دزي بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي او اغه کشیدګی یا تناو چې کوم دی اغه اوس هم موجود دی. خبرابر
د موټرو تګراتک د خلکو تګراتک شته او
هغه هم د خلکو تګراتک هم نشته، د موټرو تګراتک هم نشته، او سکلی او زایونه داسې دي چې حالت د خوراکي شیانو کمی هم دی او ورسره د دوایانو کمی هم الته کېشته دي.
خبرې شوی
خبرې د صوبایي حکومت اوس مالګه شی به مخ کې د یو خبريال سره خبري کولې په پیښور کې. هغه وی چې صوبایي حکومت یو وفد لګلې دي، خو وفد تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلې چې په مکمل تور باندې دا دزمندي وکړي او خلک د غرونو نه راکوس کی.
د تلفاتو شمیر کې خو زیاتوالی
تلفات دومره دي چې په ګورې دا دوه قسمه تلفات دي. اول قسم هغه دي چې په اول ورځ باندې چې په موټرو په کاروان باندې کم برید وشو په لاندې کورمکی، نو په هغه کې د تلفاتو شمیر تر اوسه پورې شپږ سلویښت دی. څه کسان دا یادوي چې دا 50 دی، یعنی سلور فرق پکې راځي، خو د شپږ سلویښت او د 50 ترمنځ. بیا د هغې نه پس د دې دواړو ترمنځ جنگ شروع شو په یو بل باندې، نو په دغه جنگ کې چې کم د تلفاتو شمیر دی هغه شپږ دیرشته.
ډیره زیاته مننه. د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بیا هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو قدرمنو اوریدونکو. خو اوس چې خټک صاحب را سره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره څېړم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوا نه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
دا سیدی چې د خو د نومبر په 14مه باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک نه دی راورسیو اسلام آباد ته راشي. خو زیاتره خلک چې کم روان دي د پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، الته پولیسو لارې نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیگا تر بیگا شپې پورې دی ټوله شپه مزل کړی دی، بیا نه وخت پر ورو روانو، نه وخت دی الته شپه تیر کړی. اوس دلته یو علاقه ده کوم اوریدونکو چې ستاسو دی برهان انټرچینج وته وای په موټر وی باندې، دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لګرا بهر راځي او د کټی پهاړی وای په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلی دي. دا د اسلام آباد نه شاوخوا یو لست 45 کیلومټری پورې دغه علاقہ پراته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دی، پولیسو په دی باندې اوخه بیان کې ګیس وکړو،
او لارې خټولې بند دي اسلام آباد،
لارې ټولې بند دي، په موټر وی باندې کنټینرې ولاړې شوې دي. خو چونکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سره روان دی او په هغه کې د دې سره ماشينري هم ده، نو کله چې دی ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سره هیوی ماشينري د لکه بلډوزر دي او شاول دي، نو په هغه باندې دا کنټینر دی لری کوي او په مخ کې باندې روان دي. اسلام آباد بالکل تړل شوی دی، هغه کې د نن ټول سړکونه کنټینر هر څه شی بندي.
ډیر زیاته مننه داوود خټک، قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګ کتونکو داوود خټک چې د پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه چې یو په کورما ایجنسی کې د شخړو مسله وا او بل د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لاریونو په دې موضوعاتو جزئیات راکول. په نړیوالو مسایلو کې د واشنگټن لپاره د اسرایلو سفیر ویلي دي چې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه خای په څو ورځو کې صلح وشي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرائیل سفیر مایک هرزوګ نن ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شي په څو ورځو کې صلح وسی. هغه د اسرائیل د پاوز له رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوګ ویلي یوې موافقې ته نږدې سوي یو او شایي په څو ورځو کې د نن اوربند صلح وسی. خو ځینو ډیپلوماټانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوز ویلی چې د ایران لملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي وشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبې پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یکشنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوز نن دوشنبه ویلي چې د شنبې پر ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلی دی. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېته نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. اوس هم ورځو یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به له خلکو راټولول او په وړیا توګه به پر نورو ویشل خبرداري ورکړی چې له دې کار لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او خبرداري ورکړی چې دا لړۍ دې سمدستي بند کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبريال راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د زینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې لډيري مودي راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له سبان درې کالو راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په زینو پانتونونو ویشي ادا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دوی هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلې کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلې کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادا کوي چې هېڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه هم په خلکو ویشلی دي. خو د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاهد یم چې دوی د ځوانانو کتابونه په پانتون ته راوړل او ځوانانو به یې شواله په کتابخانو کې پکې خوړل. ځینې داسې کتابونه وو تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخت کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې ویناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د وخت د مازیګر 4 بجې او 30 دقیقې دي. د مخام په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ څپو پیلېږي. د نورستان ولایت د اپ ولسوالۍ کې د خړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دا پل به 3 متره پلانوالی ولري چې په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سین پر سر د کیبلی پل جوړولو چاره پیل کړی دی. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل:
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلی خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوې ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډیر ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل
خلک ډیر ستونزې او مشکلات سره مخامخ خپل سامانونه او بار خپل کلی ته پښا وړل تګ را تګ مشکل و. کله چې سیند زیاتې د خلکو پورې وتل او را پورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه
پخا مزدوری لپاره نور سیمو تتللو، اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوه، هم خپل کلی ته اسانتیا برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډیر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی موږ ته کار پیدا کړی، موږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ دا، او دې خارج تک نه اخونه موږ منه شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډیرې کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نور اسانتیاو څخه به برخې دي.
د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې مو واوریدل چې د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ 350 متر اوږد پل جوړیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. 25 دقیقې باس لرو او نن به په دې باس کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. افغان ورزشکار فرهاد صافی په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو د مډال له ګټلو وروسته ټول اوه د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د فرهاد صافی په اړه چې اوس مهال په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واورئ.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبه په ورځ زما سیالي وه په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژبنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوي چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي. نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه وو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي ترڅو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپل یو خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریک کړه.
خاطری ډیر دي خو اخر دا ده چې زه وزن کشي تراغلم، هلکان ولیدلم، ویل بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریشیدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو مډال واخلي.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي کچېرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي ډیری افغان ورزشکاران له هیواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم ځینو لکه فرهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په نننی 25 دقیقې بس کې د طالبانو د حکومت او د چین د اړیکو پر څرنګوالي باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو خو دا شیبه لنډ خبرونه واوري ملګرو ملتونو لخذ سره د تاوتریخوي د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له وکمنو طالبانو غوښتنه دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د خځو د حقونو مدافع ډلو هم د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرفت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمره 5,300,000 ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ دوه ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د WHO سیمه ییز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوره لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. بوریل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیل ویلي دی چې حزب الله پرون پر اسرائیل 168 توغندي وویشتل. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپوړي سلاکار علي لاریجانی ویلي دی چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په شپږمه د ایران پر ځینو اهدافو بمباري وکړه او له هغه مخکې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقې بحث ته شرغ لست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاورې کې د نن د لړم یا قرب میاشتې د وویشتمې لیوي حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخې سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل اکسپانډ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ترکتنې وروسته د یکشنبه ماښام پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل سوي چې د چین او چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کل وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د موسین په حوزه کې د اتلسو نفتی څاګانو کیندل پیلوي. د نفتی څاګانو کیندل به د کاله 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلې دوه لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی وو. اوس پښتنه ولاړیږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم 15 دقیقې بحث شرغ لاس. د دې بحث ملمانی دی د اقتصادي چارو شنونکي سمی ستانکزی، د غرض د سیاسي چارو شنونکي عزیز احمدزی، دوړو ته شرغ لاس وایم. په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو ترازو د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی ساری سب تاسو خدرمانو اوریدون کتا او پا پروگرام که درانه مل ماتا. زه فکر کوم د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ورې خوا یو مهمه برخه چې ده د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا دس میلیارد نه زیات قرض از چین اخیسته ده په تیرو څو کلو کې او سم دی ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي ول دي نور مملکو ده. یو هغه څه هلته مطرح کیږي په دې اقتصادي پروژو کې هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقې وصل لپاره او په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه ور اخوا ته د اقتصادي برخه چې تاسو یې کړ مستقیما د افغانستان او د چین له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولات او د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، هلته یو هغه وجود نه لري، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د تضمین په اساس باندې او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزی صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لویې پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حملې کیږي په کوم هدف کیږي او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حملې کیږي لکه دوه کاله مخکې هم یوه حمله کابل کې شوې، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بلتونوختون کو لخوانه ده چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملتری استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره په وخت نه وخت په دې هغه باندې حملې کوي. دغه یو برخه ده.
ولی په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بل تھیوری چې موجوده ده هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونه استفاده د پاکستان نه خوانه کنه دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په هغه وخت کې طالبان راوستل کېدل یو تھیوری دا و چې یو تھیوری دا و چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګری ډلې امنیت به خرابوي او د یو رود او یو کمربند د دې پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه مخکې دوی له قرارداد نه او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کیږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي که نه نتایج برعکس دي یا د کومې حملې چې کیږي د دوی وزل کېدل یا نور د حالتونه چې دي دا د خو ته اشاره کوي چې ویره ستاره ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترینه وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات په افغانستان کې دخیل وسیږي هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
ډیره مننه عزیز احمدزی. تاسو ته راځو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یوه هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او داعش مسؤلیت واخیست.
مننه جناب سړی صاحب. زه البته بیا هم تاسو ته او تاسو درانه میلمته او همدارنګه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل مملکت ته یو بل هر بل حکومت ته دی هغه چینایان ته هیڅ مینان ورکی او یو دی چینایانو له اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې دانو سره نږدې کې هم هغه دا ده چې دوی په هر هغه کې هر عمل کې ډیر قاطعانه هم برخورد کوي د هغه سره له هر څه سره چې البته هغه استشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډیرو زیاتو باندې کوي چې په 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه و نه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډیر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره ما بل ورځ یو څه ولیدل چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې تاسو وګورئ یا لوګر کې یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې یا د سروبی جگدلک یا قوتو کانتا دیو تا پا دیر آسان توگا باندی لیو دریور سر دیو رازی نو دا خپلا دوی تیو اتمینان حاصلیوی چه دلتا طالبان امنیت دوی تا تامینوالای چی او طالبان سر تجارت نسبت و حتی دیر و نور و مملکتو تا دوی تا آسان تمامیگی او بدون کوم خطر ورته تمامیږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او د اطمینان هم لري دا کار شونی ده.
ډېره مننه سمیستانګزی. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي کله ناکله چې د دنیا په یوه کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي دوی خپل ژغ پورته کوي. په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سی وی دی. دا ولې ستاسو په نظر؟
سره سه عمده دلیل اداره چې طالبان یو نیابتي ډله ده او دوی د کوم روایتونو سره ته جوړ کړی سوی و بیل دي. یوازې دغه نه نه په سلګونه نور مواردو کې هم دوی لا روایت سره سوی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت را پرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره او د دوی برخورد اوس له قضایا سره د هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولی اصل مسئله داره چې دوی هلته په پاکستاني سفارتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپی ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوي. او اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري او وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي، د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي، له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی ده چې هیڅوک به نه پرېږدي، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي. او یوازې د امریکا نه بلکې دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي طالبان به ورسره جنګ کوي، مبارزه به کوي، یو جګړه چې یو علت دوی چې دا اوس مختلفې ډلې راخلي د داعش په نام باندې هغه کوي ځپي، یا مثلا د اهل حدیثو مسله سویه د نور مسایل سوله دوی راپورته کېږي دا ځپي هغه داده عمده علت داره چې دوی هلته قرارداد کړی ده چې د امریکا د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر ناوه باندې خطر موجود کېږي د هغې نه به دوی دفاع کوي او د هغه د ځپلو لپاره به کار کوي. نو دوی چون یوه نسبتي ډله ده د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کېږي او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي یو د بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د هغه لپاره که نه یو هغې ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو که نه، نو دا څه رقم حکمت ده چې د هغه لپاره د لپاره چې په واک راسې د افغانستان څلوېښت میلیون نفوس دا برباري ته برابر کړ، په درې کلو کې اته میلیونه خلک ترنه فرار کوي، په هغه کې حکمت نه کوي که نه. او بیا راپورته کېږي د نورو مسایلو کې مثلا هلته د چین مسله کېږي یا د پاکستان مسله کېږي یا د اسرائیلو مسله کېږي، هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري، خپل فکري قدرت نه لري، خپله فکر نه شي کولای او نور څوک ورته لارې تعیني، نور څوک ورته پالیسي تعیني، دا واضح ښکاره لیدل کېږي او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
دا خو بالکل واضح خبره ده چې دلته عکس العملونه راپارېږي د نورې نړۍ، خو مونږ ته خبره دی چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس په یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده او چین له هر مملکت سره، له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دي او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دي. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي، دا به یو اندازه پورې تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامي روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامي روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت کې بیا د نورو مملکتونو خاص کر د امریکې غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده نو او افغانستان ته دومره ډېر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډېرې زیاتې مرستې نه شي کولای. بل خوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بل خوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه، نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خوا ته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري او که چېرته دغه اقتصادي روابط په نظامي روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت کې به بیا ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فعلا لپاره نه.
ډېر مننه. ستانګزا صاحب، مخکې احمدزي صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل سوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت ته اوړي؟
یو مسله ستلته مهمه لغه دار چې چین با وجود دې چې دوی خپل کومي پالیسيانه لري لکه مثلا د دوی د پالیسيانه په نتیجه کې د سریلانکا د حکومت سقوط دی او د بندرونو نیول کنه دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسيانه مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کیږي چې چین هغه ممالک ریزرف کړی دی اما استفاده نه کوي هغه ممالک چې دی هغه اقتصادي ګټه نه ستر نه پورته کولای با وجود دې پالیسیانو یو شی چې محمد هغه دار چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفات باندې کې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالم هم داده نو په هغه کې محمد هغه دار چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي چې دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي لوټ حسابېږي دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنه چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې یو ون بیلت ون روډ پروژه ناکامه کړي او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفات ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو تر څو دا مستقیم نظر زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې هغه نسته ده په دې کې رایه نسته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي یا هغه پروژو باندې یا اولویت سازي دا هېڅ وجود نه لري. نو اوس یوه ډله ده په واک کې او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالي ګټې رسیږي هغه ټولې ویډلې ترې رسیږي هغه ډله یې مونې په کراچي او په پاکستان کې سره مګزاري کوي کنه د افغانستان ته هیڅ نوی ګټه نه رسیږي. نو په دغه اساس باندې او یوازینی هغه چې کیږي یوازینی کار چې د دې ادارې دوی ته هغه ورکړه چین ته او پاکستان ته دوی ته د مفکوره ورکړه چې افغانستان باید ډېر مدت لپاره د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي. موقتي ګټه یې دغه یوې ډلې ته رسیږي او هغه ډله په افغانستان کې نه مصرفوي بلکې وړي بیرون ته په کراچي او په بهرې تاونو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمیستانکزی د غرض د چارو شنونکي عزیز احمدزی. احمدزی صاحب تاسو ته راځو، آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
جناب سالیز لکه څنګه چې ما مخکې وویل کنه د نورو حکومتونو په یادی تیر حکومتونو په فیصله باندې طالبان یاد خپل جابر یاد خپل فرزند سختګیری یا هر هغه څه ده دی په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دهغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي چې موږ ګټې دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پېښولای. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پیژني یا نه پیژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زرونه پیژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ورنښت اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسې وګورئ افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دی ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې لدې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً مثال توګه اردن سو، یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څونه چې وي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، د طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دوی ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ور باندې کړو.
ډېر مننه استانګزه صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازی ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړی دریځ خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریځ چین څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
هلته فکر کوم ټول مسایل راځي، او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس، د خپل هغې چې دي ملګري چې دي، د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. که نه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته وایي، یا د ګروهي د بیروبار پالیسي، چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري، خپل هغه سره تعیني خطونه سره تعیني. او یو عمده دلیل هلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده، که نه چې د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي، که پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي، که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسایل په کې عمده رول لوبوي. ولې یو هغه څه ده، یو اصل څه موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره، دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت، او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي، دا دواړه ممالک یو بل سره هغه نسي د معاهده نسي امضا کولی، او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي. ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده، او هغه داسې کېږي، انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستله د پاکستان په مرسته باندې د دوحې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیه ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه هغه ده، نیابتي ډله ده. پاکستان هم که پاکستان توانېږي چې واخلي، نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی، موجود نه اوسېږي، او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. په دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره، او هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې هلته، ځکه په داسې یو حالت کې که دوی سرمایه‌ګذاري کوي، نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا دی چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپلې سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت نه موجودیت کې. دا هغه ډېر خطرناک حالت ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا وړکي سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف د یو پیچلي حالت باعث ګرځېدلی دي.
ډېر مننه احمد زید صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیره اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالې دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دیگه خبر او دی فرزن مثال توګه کې دی هغه خبر مونږ دی پاکستان خبر سره مقایسه کو. پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې به په افغانستان کې موجودې دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه دی چې دوی وایي چې موجودې دي او که موجودې به وي کنه، داسې شکي خبرې کړې ده.
دوی ویلي دي چې موجودې دي.
او که چیرې دا هم ویلي وي چې موجودې دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې ګی طالبان تورن کې چې تاسو له دا غنه حمایت کوي د تروریستي ډلونه. یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډېر زیاتې علاقه کړې چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه د یو غور دی، هغه په اسلامي بیلتون غوښتونکي چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې حتی پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
بله، خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. مننه رحمت الله، په دې خاطر مې مداخله وکړه. بخښنه غواړم چې د بحث وخت ختم دی. نور همکاران استودیو ته را روان دي. 25 دقیقې بحث مل ازادي راډیو نه واوریدنن. په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وسوې. د پروګرام لمیلمنو څخه هم مننه.